السلام علیکم د ماسیګر څلور بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو یوې بلې یو سات خبرونه اوریدو ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د جبار بریال په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او چې د افغانستان د سولې عالي شوراوي افغان حکومت او پاکستان په دې هڅه کې دي چې طالبانو ته په ترکیه یا سعودي عربستان کې دفتر خلاص کړي. د نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه اوري. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د پاکستاني طالبانو نوې مشر ملا فضل الله د افغانستان له ختیځ څخه پاکستان ته ستون شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د خلیج د هیوادونو سفر وغځاو، او په زرګونو مظاهره کوونکي د اوکراین په مرکز کیف کې د پارلمان له ودانۍ بهر راټول شوي. خو په سر کې له جمیله ظریف څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د ښځو چارو وزارت وایي له ښځو سره د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په برخه کې د دنیا لمان رول ډیر مهم دی. او د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې یو ملکی وګړی وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي دي. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې افغان حکومت او پاکستان په دې هڅه کې دي چې طالبانو ته په ترکیه او سعودي عربستان کې دفتر خلاص کړي. د دې شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې برخه کې کوم نهایي پریکړه نه ده شوې، خو دا په طالبانو پورې اړه لري چې ځان ته کوم ځای انتخابوي او کنه. له دې وړاندې د پاکستان اکسپرس ریبیون ورځپاڼې راپور ورکړی و چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم په سفر کې موافقه شوې چې د افغانستان طالبانو ته به په ترکیه یا سعودي عربستان کې د مذاکراتو دفتر پرانستل شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ښځو چارو وزارت له ښځو سره د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په برخه کې د دیني عالمانو رول ډیر مهم بولي. د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر نن د اسلام له نظره له ښځو سره د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په اړه په علمي او تحقیقاتي کانفرنس کې وویل چې دیني عالمان کولای شي له ښځو سره د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په برخه کې ډیر مرسته وکړي. په دې کانفرنس کې یو شمېر دیني عالمانو هم ژمنه وکړه چې د دیني مدرسو او جماعتونو له لارې به خلکو ته له ښځو سره د تاوتریخوالي د بندولو په برخه کې لارښوونه وکړي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسور وایي چې سکل په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي په برخه کې 25% زیاتوالی راغلی. د بدخشان ژورنالیستان وایي چې د ملي امنیت ځواکونو نن غرمه مهال د جرم ولسوالۍ د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤول ونیوه. د بدخشان د ژورنالیستانو د اتحادیې مشر عبدالبصیر حقجو وایي چې د راډیو صدای کوکچا د مشر عبدالملک خراسانی د نیولو دلیل تر اوسه نه دی معلوم. د بدخشان د والي ویند احمد نوید فروتن ازادي راډیو ته وویل چې د خراسانی د نیولو په حق له تحقیقات کوي. عبدالملک خراسانی او کلمخ کې هم د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وشل شوی وو چې اوس یې په خه هم شوکله ده. او د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې یو ملکی وګړی وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي دي. د هرات د شینډن ولسوال عبدالحمید نور ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار هغه مهال وشوه کله چې یو باروډونکی موټر د سړک د غاړې په ماین برابر شو. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جنقال کوزی درته وړاندې کوي.
د پاکستانی طالبانو نوی مشر ملا فضل الله د افغانستان له ختیځ څخه پاکستان ته ستون شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو چې نومونه نه دي په ډاګه شوي، او دغه راز د پاکستانی طالبانو ویان نن تایید کړه چې ملا فضل الله څو ورځې وړاندې د افغانستان پولې ته نږدې قبایلي سیمې ته رسېدلی دی. ملا فضل الله تېره میاشت وروسته له هغې چې د طالبانو پخوانی مشر حکیم الله مسعود د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، د پاکستاني طالبانو مشر وټاکل شو. ملا فضل الله چې په ملا راډیو هم مشهور دی، په سواد دره کې د تحریک طالبان پاکستان شیکوره. په 2009 کال کې هغه مهال چې د پاکستان پوز په سواد دره کې د طالبانو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړل، ملا فضل الله د افغانستان ختیځ ته لاړ. د پاکستان حکومت د نوموړي پر سر 15 لک امریکایي ډالر انعام خې دی. د پاکستان ژورنالیستانو د دې هېواد د یوې مهمې خبري رسنۍ پر دفتر باندې د حملې په غبرګون کې سراسري مظاهرې پیل کړي دي. د پاکستان د خبریالانو فدرالي اتحادیه به نن په اسلام آباد کې د ملي پارلمان مخې ته او د غراس په نورو ښارونو کې مظاهرې او لاریونونه وکړي. په کراچۍ ښار کې د دوشنبې په ورځ ناپېژندل شوو کسانو د اکسپرس میډیا ډلې پر دفتر د یو بم او ټوپکو د ډزو حمله کړې وه. دا ډله اردو ژبې ورځپاڼه ډیلي اکسپرس او انګلیسي ژبې ورځپاڼه اکسپرس تریبیون خپروي. د خبري رسنۍ د غراس مشهور ټلویزیون اکسپرس هم چلوي. پاکستان د ژورنالیستانو لپاره په نړۍ کې له خطرناکو ځایونو څخه دی، او په تیرو 5 کلونو کې په دې هېواد کې شاوخوا 50 تنه خبریالان وژل شوي، خو د خبري رسنیو پر دفترونو وسلوالې حملې پکې سابقه نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د خلیج د هیوادونو سفر وغځاوه. محمد جواد ظریف په خپل فیسبوک کې ویلي د چهارشنبې په ورځ به عربي متحده اماراتو ته لاړ شي. ظریف د یکشنبې په ورځ وروسته له هغې چې تهران د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د اټومي پروګرام په اړه معامله وکړه، د لویدیځ ملاتړو خلیج هیوادونو ته په سفر ووته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبې په ورځ وویل د کویت، عمان او قطر له مشرانو سره کتنو او خبرو وښودله چې کوم څه چې موږ ورسره یو کوي هغه زموږ له کوچنیو اختلافاتو څخه ډېر ستر او پراخ دی. سعودي عربستان او ایران په سیمه کې یو د بل د سترو حریفانو په توګه پیژندل شوي، خو د خلیج عربي هیوادونو له شپږو طاقتونو سره د ایران د اټومي معاملې هرکلی کړی دی. په زرګونو مظاهره کوونکي د اوکراین په مرکز کیف کې د پارلمان له ودانۍ بهر راټول شوي او د پارلمان وکیلان بحث کوي چې د حکومت د سلب اعتماد لپاره رای ورکړي او کنه. مخالفان وروسته له هغه د حکومت د استعفا غوښتنه وکړه چې جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ له اروپایي اتحادیې سره د نږدې کېدلو د نږدې اړیکو تړون وځنډاوه. د جمهور رئیس د دې پرېکړې له امله په اوکراین کې مظاهرې پیل شوې چې د 2014 کال نارضي انقلاب وروسته تر ټولو سترې مظاهرې بلل شوې دي. نن سهار چې کله د پارلمان غونډه پرانستل شوه، له ودانۍ بهر په زرګونو مظاهره کوونکي د پولیسو په مقابل کې ودرېدل. د اوکراین صدر اعظم میکولا آزاروف اپوزیسیون تورن کړ چې د پارلمان د ودانۍ د اشغال پلان جوړ کړی دی. د دغه راز وویل په فانورو زینو کې مظاهرې د دولت پر ضد د کودتا علامې دي. په عین حال کې آزاروف وویل حکومت د مظاهره کوونکو پر ضد د پولیسو لخوا د قوې د استعمال بخنه غواړي. له دې ټولو شخړو او ګډوډیو سره سره د اوکراین جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ چین ته لاړ او له پیکینګ څخه به د مالی مرستې غوښتنه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن اروپا او منځني ختیځ ته په سفر وځي. کیری به په لومړي قدم کې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې چې افغانستان باید د اجنډا په سر کې وي ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د جان کیری په سفر کې بدلون راغلی او د پنجشنبې په ورځ به د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په غونډه کې چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو د اوکراین په مرکز کیف کې جوړیږي برخه وانخلي. د دې پر ځای به کیری مالدووا ته لاړ شي او د هغو مهمو بدلونونو ستاینه به وکړي چې د دغه هیواد حکومت په دې وروستیو کلونو کې عملي کړي. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال جمهور رئیس جو بایدن نن په توکیو کې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره خبرې وکړې. دواړو مشرانو په داسې حال کې غونډه وکړه چې د چین او جاپان ترمنځ د لانجمنو ټاپوګانو پر سر تاوتریخوالی زیات شوی دی. چین په دغو ټاپوګانو کې دفاعي ساحه اعلان کړې ده. جو بایدن یوې جاپاني ورځپاڼې ته وویل واشنگټن د پیکینګ له دې حرکت څخه اندېښمن دی او له جاپان او چین څخه یې وغوښتل چې تاوتریخوالی دې کم کړي. جاپان نن یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې واشنگټن او توکیو دواړو د ټاپوګانو له پاسه د چین د دفاعي ساحې اعلان رد کړی دی. او وروسته خبر دا چې د مصر یو مشهور شاعر احمد فواد نجم نن د 40 کالو په عمر مړ شو. نجم د خلکو د شاعر په نامه مشهور و. د بعد رسمي عربي ژبې پر ځای په عامه مصري لهجې شعرونه لیکل. نجم لوړې زده کړې نه وکړې او د ژوند په اوږدو کې سخت کارونه لکه د کور د خادم او د پوستې د کارکوونکو په دندو کارونه کړي ول. نجم په 1940 لسیزه کې وروسته له هغه زیات مشهور شو چې نابینا مصري سندلغاړي شیخ امام شعرونه په سندرو کې وویل. نجم د مصر د پخوانیو جمهور رئیسانو جمال ناصر او انور سادات په واکمنیو کې د بدلون لپاره د ځوانانو د هڅولو او د زده کوونکو له غورځنګ سره د تړاو په تور بندي شوی و. د نجم لور نواره نجم په 2011 کال کې د حسنی مبارک د رژیم پر ضد د مظاهره کوونکو مخکښه څیره وه. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
ل ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. د سولې عالی شورا منی چې افغان حکومت او پاکستان په دې هڅه کې دي چې طالبانو ته په ترکیه یا سعودي عربستان کې دفتر خلاص کړي.
دغه یو دفتر د مذاکراتو سره مرسته کوي. البته د مذاکراتو په خاطر موږ سره موافقي خبر نه مچې آیا دا نیای شوې ده کنه.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په وړاندې یو ځل بیا خپل مخالفت څرګند کړی دی. د مشرانو جرګې د هیواد د 1393 لمریز کال د بودیجې مسوده تایید کړه. په روانه خبرونه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ریپورت اوري او د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا دوونیس پروګرامونه بشري حقونه او ازادي او اوریدونکي اوري. دوستانو د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورای. د افغانستان د سولې عالی شورا مانی چې افغان حکومت او پاکستان په دې هڅه کې دی چې طالبانو ته په ترکیه یا سعودي عربستان کې دفتر خلاص کړي. د دې شورا ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې برخه کې کومه نه هی پریکړه نه ده شوې، خو دا په طالبانو پورې اړه لري چې ځان ته کوم ځای انتخابوي او کنه. له دې وړاندې د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې افغان حکومت او دوی غواړي طالبانو ته د خبرو لپاره دفتر پرانیزي. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په رپورت کې.
د سولې عالي شورا وایي د سولې د خبرو لپاره د ادرس مشخصول د سولې له بهیر سره مرسته کوي، خو که پاکستان له طالبانو سره د سولې د خبرو په پیلیدو کې همکاري ونه کړي، یوازې د دفتر پرانستل به کوم ځای ونه نیسي. د دې شورا ویان مولوی شهزاده شاهد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د افغان حکومت او پاکستان له وروستۍ پریکړې خبر نه دی، خو په خبره یې ترکیه او سعودي عربستان ښه انتخابونه دي.
د سولې علي شورا د دې طرفدار ده، موافقه ده چې د طالبانو لپاره د مذاکرات په خاطر باندې یو ادرس او یو نمائندګي وي، دغه یو دفتر د مذاکرات سره مرسته کوي. که دا دفتر خلاص شي، البته د مذاکرات په خاطر منګور سره موافقي، د رستۍ خبرې په خاطر باندې خبر نه مې چې آیا دا نیای شوې ده کنه، ولی منګه موافقی په دې باندې.
شاه او خواو میاشتې وړاندې د قطر په مرکز دوحه کې هم طالبانو ته د خبرو لپاره دفتر پرانستل شو، خو افغان حکومت یې له څرنګوالي سره مخالفت وکړ او څو ورځې وروسته بیرته وتړل شو. افغان حکومت ویل چې دا دفتر د طالبانو یو سفارت ته ورته وو، او دا ځکه چې پر سر د اسلامي امارات بیرغ او لوحه پورته شوی وو. د سولې عالي شورا وایي که دا ځل د طالبانو لپاره دفتر پرانستل کیږي، دوی به یې په اړه ډیر دقت وکړي او د قطر تجربه به تکرار نشي. تر اوسه طالبانو هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې راپور ورکړی چې په ترکیه او سعودي عربستان کې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو مسأله کابل ته د نواز شریف په سفر کې مطرح شوې ده. دې ورځپاڼې لیکلي چې صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر حامد کرزي موافقه کړې چې په دې اړه به هڅه کوي، خو د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي تر څو چې د طالبانو رهبري ونه غواړي د سولې خبرې پر مخ نشي تلای. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي که دفتر د طالبانو ځینو افرادو ته پرانستل شي ګټه به ونه لري.
تجربه دا ښودلې ده، هغه کسان چې د زندانونو نه خلاص شوي دي، هغه کسان چې افغانستان دولت سره انفرادي اړیکې ټینګې کړې دي، هغوی متاسفانه د سولې په پروسه کې هیڅ نوع کوم رول تر اوسه پورې ادا کړی نه دی. او زه په دې یقین یم چې ملا صاحب هم ډېره ګرانه ده ورته چې په خپل سر باندې او پرته د طالبانو د تحریک د مشورې نه د سولې د پروسې سره مرسته وکړي.
د حاجی سید داود اشاره د طالبانو خوشی شوی دویمه درجه مشر مولا عبدالغنی برادر، معتصم آغاجان او ځینو نورو طالبانو ته و. ولسمشر حامد کرزی هم د پاکستان له صدر اعظم سره په وروستي کانفرنس کې وویل چې له نواز شریف سره په دې خبرې کړي چې څنګه د سولې لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. تر اوسه وسلوالو طالبانو نه ده منلې چې له افغان دولت سره مذاکرات وکړي، او تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې پاکستان به طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي او کنه.
دا اسدالله الدین په رپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا مانی چې افغان حکومت او پاکستان په دې هڅه کې دي چې طالبانو ته په ترکیه یا سعودي عربستان کې دفتر خلاص کړي. ایران په داسې وخت کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي همکاریو له تړون سره خپل مخالفت څرګند کړی چې ټاکل شوی د نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران خپل غونډه پرانیزي. د غونډې په اجنډا کې د افغانستان مسأله شامله ده، او ناټو وایي چې تر 2014 کال وروسته له افغان ځواکونو سره د دوی مرستې د کابل او واشنگټن په امنیتی تړون پورې مربوط دي، او دغه تړون د دوی مرستو ته لاره هواروي. احمد شیبر او په دې اړه نور جزئیات.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د واشنگتن او کابل ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون د افغانستان لپاره ګټور نه دی، او که چیرته دا تړون لاسلیک شي د سیمې پر وضعیت به منفي اغیز وکړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي مرزي افتخار نن په تهران کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت داسې فکر نه کوي چې د دې تړون لاسلیک کول او تصویبول به د اوږدې مودې په مخه د افغانستان په ګټه وي. د سیاسي چارو څېړونکي او د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی وایي چې افغانان باید خپلې ګټې د ګاونډیو د اندېښنو قرباني نه کړي.
افغانان ته پکار ده خپل ملي ګټې چوي، هغه اول باید په پام کې ونیسي. آیا زموږ بل ګاونډي هېوادونه د افغانستان هغه رسمي او مشروط تشویشونه د دوی د سیاستونو په عملي کولو کې په پام کې نیولی کنه؟ او بل، ولې فکر کوئ چې ایران یوازینی همسایه افغانستان دی؟ ترکیه د ایران همسایه ده، پوځي حلیب نشته، په امارات نشته، په قطر کې نشته، په عمان کې نشته چې بعد چا خبر چې په کوم سړی وشي کولای د دې طرف نه خواته چې لاړ شي ایران دی. څه هیله من چې زموږ خلک نوروم ځان پوهېږي او دې نه نور لاس واخلي چې پلانکی همسایه مې خفه کېږي.
له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو لپاره د افغانستان ولسمشر حامد کرزي دا شرطي شی دی چې دغه تړون به د راتلونکي کال د جمهوري ریاست تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. خو د امریکا متحده ایالاتونه ټینګار کوي چې دا تړون په کار ده چې د دې میاشتې تر اخره لاسلیک شي، څو امریکایي ځواکونه تر 2014 کال وروسته د خپلو پاتې کېدونکو پوځیانو پروګرام تنظیم کړي. واشنگتن خبرداري ورکړی چې چرته د غتړون دروان میلادي کال تر پای مخکې لاسلیک نشي، خپل پوځیان به دراتونکو میلادي کال تر پای له افغانستان وباسي او له دې سره به شایي هغه 4 میلیارډ کلنې مرستيان پر افغان ځواکونو بند کړي چې مخکې ژمنه کړې و. بل لورته ناټو ویل دي چې کله کابل او واشنگتن امنیتي تړون لاسلیک کړي، تر هغه وروسته به ناټو هم راوړاندې شي او له افغانستان سره به اوږدمهاله ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي چې له مخې به ناټو په افغانستان کې 4 پوځي اډې جوړ کړي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې راغونډ شوي دي او په دې دوه ورځنۍ غونډې کې چې نن او سبا به وشي افغانستان هم په اجنډا کې شامل دی. ناټو تر 2015 کال وروسته د افغان ځواکونو د ملاتړ، روزنې او هغوی ته د مشورې ورکولو پروګرام لري چې د دې پروګرام لپاره پکار ده چې یو شمېر ناټو ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. د دې پروګرام لپاره به په راتلونکو دوه درېو میاشتو کې وروستۍ پریکړې کیږي. خو د ناټو پریکړې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو په تړون پورې مربوط دي. که دا تړون وشي بیا به ناټو هم راوړاندې کیږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی. دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو د ازادي راډیو خپرونه د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو .com باندې هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د مشرانو جرګې د هیواد د 1393 لمریز کال د بودیجې مسوده تایید کړه. د سې شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې پر یادې مسودې بحثونه وشول. د راتلونکي لمریز کال بودیجې څه باندې 4.4 میلیارد افغانۍ ده. دا مسوده د وزیرانو شورا لخوا تایید وروسته د روان کال د عقرب په 12مه مشرانو جرګې ته سپارل شو. خو له دې وروسته ضروري ده چې ولسي جرګې هم تصویب کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې د هیواد د 1393 لمریز کال د ملي بودیجې مسوده د یو لړ پروژو په ور زیاتولو تایید کړه. د دې جرګې د اقتصاد او ملي بودیجې د کمیسیون غړو د سې شنبې په ورځ د ځینو سناتورانو پیشنهادونه د بودیجې په مسوده کې درج کړل. دا مسوده چې د مالی وزارت لخوا ترتیب او د وزیرانو شورا تایید کړې وه، د عقرب په 12مه مشرانو جرګې ته سپارل شوې وه. یاد مسوده د سناتورانو د بحثونو او پیشنهادونو وروسته رایګرۍ ته وړاندې شوه. د جرګې رئیس عبدالهادي مسلمیار د رایګرۍ نتیجه داسې اعلان کړه.
با هم پیشنهادای کی کردین نظر مشورتی شما اگر تایید میکنه مهربانی تایید از
له ټول وړاندیزونو سره چې ستاسو د مشورو پر اساس وسول بودیجه تاییدوي، یو رای مخالف او نور ټول موافق دي. د 1393 لمریز کال بودیجه تایید شوه.
د افغانستان د 1393 لمریز کال بودیجه سباندې 4.4 میلیارد افغانۍ ده چې د تیر کال په نسبت پکې 20% زیاتوالی راغلی دی. د سناتورانو عمده پیشنهادونه دا و چې په بودیجه کې د بندونو، د برېښنا د سټېشنونو، روغتیایي مرکزونو، سړکونو، ښوونځیو او د کرنیزو فارمونو جوړولو ته لا پروژې شاملې شي. سناتور رفیع الله حیدری وویل
د جلال آباد تورخم سړک بیا رغونې ته اړتیا لري او هم د ننګرهار مرکزي روغتون د ناروغانو د درملنې وړتیا نه لري. د نوموړي موخې لپاره د بودیجه په پام کې ونیول شي. د سمنګانو د ښار د اوبو رسولو پروژې لپاره لږې پیسې په پام کې نیول شوي دي. د ازري ولسوالۍ نه د لوګر ولایت مرکز پورې د سړک لپاره کومې پیسې په پام کې نه وي نیول شوي او همداشان د لوګر ولایت د پانتون لپاره وړاندیز کیږي چې د بودیجه کې د نوموړي سړک لپاره د اړتیا وړ بودیجه او د پانتون لپاره د 300,000
د مشرانو جرګې د اقتصاد او بودیجې د کمیسیون د معلوماتو له مخې په هیواد کې د ځینو انکشافي پروژو د نه پلي کېدو له امله د راتلونکي کال په پراختیایي بودیجه کې کموالی راغلی دی. د دې کمیسیون مسؤلینو وویل چې د 92 لمریز کال د هیواد پراختیایي بودیجه 1.8 میلیارد افغانۍ وه، خو د راتلونکي کال پراختیایي بودیجه څه باندې 1.1 میلیارد افغانۍ ده. د مشرانو جرګې اداري هیئت وویل د بودیجې تایید شوې مسوده به څو ورځې وروسته ولسی جرګې ته وسپاري. له تیرو څو کلونو راهیسې د بودیجې د نه لګښت پر سر د وزیرانو او د ولسی جرګې د غړو ترمنځ یو لړ جنجالونه هم راپورته شوي وو. ولسی جرګې ادعا کوله چې اکثر وزارتونو خپلې انکشافي بودیجې نه دي لګولې. د دې ادعاګانو له مخې ځینې وزیران استیضاح شوي هم دي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
د محابسو او توقیف ځایونو د ارزیابۍ ځانګړې کمیټه وایي چې د افغانستان په یو ویشتو ولایتونو کې د بندیانو ستونزې څېړلې دي. د دې کمیټې مشر د سې شنبې په ورځ په کابل کې یو غونډې ته وویل چې د زندانونو او توقیف ځایونو له څېړنې وروسته یو طرحه برابر کړې چې ډېر ژر به یې ولسمشر کرزي ته وړاندې کړي. دا ځانګړې کمیټه له بېلابېلو دولتي ارګانونو څخه 22 تنه غړي لري چې د جمهور رئیس کرزي په حکم جوړه شوې ده. په عین حال کې د افغانستان د محابسو او توقیف ځایونو مسؤلان په دې هېواد کې د زندانونو وضعیت د اندېښنې وړ بولی. جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې اورو.
د محابسو او توقیف ځایونو د سیړلو ځانګړې کمیټې د سیړنو پر مهال 8000 شکایتونه او غوښتنې له بندیانو څخه ترلاسه او سیړلې دي. د دې کمیټې مسؤلان وایي چې د افغانستان په یو ویشتو زندانونو کې بندیانو تر ډیره د روغتیایي روزنیزو د هغوی دوسیو ته د نه رسیدګۍ په سمه توګه د جمهور رئیس د فرمانونو د نه عملي کېدو او داسې نورو ستونزو له امله شکایتونه کول. د دې ځانګړې کمیټې مشر ګلرحمن قاضي د سه شنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه د یوې طرحې د نهایي کېدو په غونډه کې وویل چې دا طرحه به ډېر ژر له لازمو سلامشورو وروسته ولسمشر کرزي ته واستول شي.
لنهایی که دو روز تا ده تره شاغلی ولس مشر تروانده کیجی و هغه ورته اجرایوی حکم مرکوین. لحقه ورسته به ده تره ده افغانستان پا طول زندانونو که اجرایوی بنا پیدا او اجرایوی زمانت به هم لری.
زمانت اجرایی داشته باشه.
د بندیانو د وضعیت د سیړلو ځانګړې کمیټه له بیلابیلو دولتي ارګانونو څخه جوړه شوې او 22 تنه غړي لري. دا کمیټه د جمهور رئیس د فرمان پر اساس شاوخوا درې میاشتې مخکې جوړه شوه چې د کابل په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې د بندیانو د اصلاح او روزنې په هدف د لارو چارو د موندلو لپاره سیړنې ترسره کړې. دې ځانګړې کمیټې وروسته له هغې د زندانونو د وضعیت سیړل پیل کړل چې د افغانستان په بیلابیلو زندانونو کې بندیانو د راز را ستونزو له امله شکایتونه او حتی د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب وکړ. د بشري حقونو ځینو سازمانونو هم په وار وار ویلي چې د افغانستان په زندانونو کې لا هم بندیان له خپلو ټولو حقوقو څخه برخمن نه دي او زندانونه په نړیوالو معیارونو نه دي برابر شوي. که څه هم د بندیانو د وضعیت د سیړلو ځانګړې کمیټه ټینګار کوي چې په زندانونو او توقیف ځایونو کې باید اصلاحي او روزنیز پروګرامونه عملي شي، خو د محابسو او توقیف ځایونو عمومي ریاست د امکاناتو له نشتوالي نه شکایت کوي. د افغانستان د محابسو او توقیف ځایونو ریاست مرستیال محمد قسیم فصیحي په دې اړه د غونډې ګډونوالو ته وویل:
متاسفانه محابس افغانستان لبعد مرغه د افغانستان د محابس او توقیف ځایونو ریاست دا امکانات او ظرفیت نه لري چې په زندانونو کې د ښې روزنې مرکزونه جوړ کړي. د همدې ستونزې له امله نشي کولای چې خپل اهداف چې هغه د مجرمینو روزنه او ټولنې ته د هغوی سالم وړاندې کول دي ترلاسه کړي. د زندان منل شوی علمي معیار هم د بندیانو روزنه ده.
قبول شده هست انجام ده.
د غرض د عدلی وزارت مرستیال او د دې ځانګړي کمیټې غړي سید یوسف حلیم د نورو ستونزو ترڅنګ له قوانینو څخه د زندانونو د مسؤلینو او بندیانو بیخبری په افغانستان کې بل لوی ستونزه وبلله. د افغانستان د محابسو او توقیف ځایونو چارواکي وایي چې د محل څخه باندې ډیر زره تنه د دې هیواد په زندانونو او توقیف ځایونو کې ساتل کیږي او هر کال دا شمیره 15% زیاتوالی مومي. دوی وایي سره له دې چې باید یوازې د بندیانو آزادي سلب شي او نور ټول بشري حقونه ورکړل شي، خو داسې راپورونه خپاره شوي چې لا هم په ځینو ولایتونو کې زندانونه نشته او بندیان د نړیوالو معیارونو خلاف په کرایي کورونو کې ساتل کیږي.
په ریپورت کې مو واردل چې د محابسو او توقیف ځایونو د ارزیابۍ ځانګړې کمیټه وایي چې د افغانستان په یو ویشتو ولایتونو کې د بندیانو ستونزې څېړلې او د توقیف ځایونو په اړه اندېښنه هم څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د ښځو د حقونو ځینې ټولنې وایي په دې وروستیو کې په دې هیواد کې له ښځو سره د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د افغان ښځو شبکه په داسې حال کې دا خبره کوي چې په تېرو څو اونیو کې ازادي راډیو لږ تر لږه له دوو داسې میرمنو سره خبرې وکړې چې د کورني تشدد له امله د کابل روغتونونو ته انتقال شوې وې. دې ټولنې د سې شنبې په ورځ یو خبري غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له ښځو سره د تاوتریخوالي په مخنیوي کې خپلو تعهداتو ته ژمن پاتې شي. په عین وخت کې د ولسي جرګې یو غړي فرخنده زهرا نادري له دولت غواړي چې د ښځو د حقونو د تأمینولو لپاره له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون ژر لاسلیک کړي. نور حال د مرزي احمد زئی په رپورټ کې اورو.
کیسه هم په افغانستان کې سباندې یو لسیزه کېږي چې د ښځو د وضعیت د ښه کولو په هدف هڅې روانې دي، خو د افغان ښځو شبکه وایي چې له دې کوکوکونو سره سره د ښځو ټولنیز او قانوني مسؤلیت د له منځه تلو په حال کې دی. د افغان ښځو شبکې مشرې حسنې صافۍ د سې شنبې په ورځ په دې اړه یوې خبري غونډې ته وویل چې د ښځو په وړاندې موجوده تاوتریخوالی په هغو ځایونو کې هم روان دی چې هلته دولت پوره واک لري. نوموړي له نړیوالې ټولنې وغوښتل تر څو د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي په مخنیوي کې خپلو تعهداتو ته ژمن پاتې شي.
ما فعالین حقوق زنان افغانستان در رابطه به حوادث اخیر خشونت ها علیه
موږ د ښځو د حقونو فعالین په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د وروستیو پیښو په اړه جدي اندېښنه لرو. که څه هم د افغان ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره ډېرې هڅې شوې، خو اوس د ښځو ټولنیز او قانوني مسؤلیت د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی چې په افغانستان کې د ښځو د رول مسؤلیت او ژمنو پاره اندښنې راپارولې دي.
افغانستان افزایش میدهد.
اغلی صفای وویل چې په دې وروستیو کې له ښځو سره د شدید تشدد ځینې پیښې ثبت شوې دي. هغې په لوګر ولایت کې د دوو ښځو په در زړول، په بغلان کې له کوره د تېښتې په جرم د خلکو په مخ کې د ویجلۍ او هلک وژنې، په هرات کې د زوی لخوا د مور وژل کېدو او په بغلان کې د ویجلۍ او هلک د وژل کېدو پیښو ته اشاره وکړه. په دې وروستیو دو اونیو کې ازادي راډیو هم له دو هغو ښځو سره مرکې وکړې چې په خپلو کورو کې د تشدد له امله تروختونه رسول شوې وې. په دې کې یوه هم د لوګر د آبچکان د سیمې 30 کلنه نور بیبي ده چې تر جراحي عملیاتو وروسته له مرګ څخه وژغورل شوه. نور بیبي ادعا کوي چې میړه دومره وهلې چې بي اوخه شوه.
یو وخت کې په ځان باندې پوه سوم راجګل سوم خبرو کې پراته وم، کله راجګل چې کېدم نس وجه کېدلی مل خدایا سو خو نس سې ما جګه کې ما ته لږ اوبه راکې وړه کې لږ ته میل ما لږ اوبه خوراکه وړه کا لږ لاړ اوبه یې راکړه دي اوبه سې مچکلې ما کوم نیته به دې لګېدلې.
د افغان ښځو شبکه وایي چې د 2012 میلادي کال د می میاشتې رئیسې تر اوسه دوی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 860 پیښې ثبت کړي چې زیاتوالی ښیي. په عین وخت کې د ولسي جرګې غړې فرخنده زهرا نادري په دې باور ده چې له امریکا سره امنیتي تړون د ښځو د حقونو له تامینولو سره مرسته کولی شي او حکومت یې باید ژر تر ژره لاسلیک کړي.
چونکه ما مردم افغانستان وقتی که ناامنی را در ذهن خود می داشته باشه،
کله چې موږ د ناامنۍ فکر په ذهن کې ولرو، دا کولای شي چې ټول خلک له ستونزو سره مخامخ کړي. خو بیا به ځانګړي ډول ښځې او ماشومان چې زیانمنونکي طبقه ده او ډېر زیان هم دوی ویني. ځکه خو موږ هیله لرو چې د افغانستان ولسمشر د ملي ګټو او مشورتي لویې جرګې د نتیجې په اساس له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون هر څومره زر چې امکان لري لاسلیک کړي.
اغلی نادری په هیواد کې فقر، بېسوادي، ناامنۍ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اصلي علتونه بولي. د ښځو چارو د وزارت ځینې مسؤلین وایي چې په افغانستان کې له ښځو سره تاوتریخوالی نه دی زیات شوی، بلکې ښځې په خپلو حقونو ډېرې پوه شوې دي او حقوقي مراجعو ته ډېره مراجعه کوي.
د اوکرين په مرکز کې مظاهره روانه دي او د دې هیواد پارلمان دا مسأله سړي چې حکومت ته د عدم اعتماد رای ورکړي او کنه. حکومت اپوزیشن ملامتوي چې د کودتا هڅې پیل کړي. احمد شیبر او په دې اړه تفصیل.
د اوکرين په مرکز کیف کې په زرګونو اعتراض کوونکي د پارلمان بهر راغون شو دي. د پارلمان دننه بیا وکیلان دا مسأله سړي چې حکومت ته د عدم اعتماد رای ورکړي که څنګه. د اوکرين اپوزيشن غواړي چې حکومت استعفا وکړي. مخالف سیاسي ډلې په دې پسې دا غوښتنه کوي چې ولسمشر ویکتور یانوکوویچ دا غتړون لاسلیک کول وزنډول چې د اوکرين او اروپای ټولنې اړیکې نشټې کوي. د ویکتور یانوکوویچ دغه پریکړې له 2004 کال را په دې خاطر بل هر وخت په اوکرين کې پراخ مظاهرات لاره هواره کړې. په 2004 کال کې په اوکرين کې نارنجي انقلاب شوی و. نن د پارلمان مخې ته رویټرز اژانس ته د ویتا په نوم یې شزې وویل.
دستویم پروا ناشو نرودو ناشو دیتای
مش دخپلو حقونو دفاع کو دخپلو خلق او ماشمانو د حقونو مش نغواړو چې بیا داسې پخوانی وخت تکرار شي مش د اوکرين لپاره آزادی غواړو او مش غواړو چې په آزادانه توګه خپل فکر بیان د اوکرين سر اعظم میکولا ازاروف اپوزیشن تورن کړ چې دوی غواړي د پارلمان ودانی ونیسي ازاروف زیاته کړه چې اعتراض کوونکي په مرکز کې فو نورو سیمو کې داسې ښکاري چې د یوې کودتا نیت لري د اوکراین د زندانی سریازم یولیا تیموشنکو لور یا وین یا تیموشنکو په کیف کې د دوشنبه پر ورځ خبري اعلان وکړ د خپل مور نظر داسې بیان کړ چې خلک دې د دوی ترڅنګ ودرې شي هغه غواړي چې دا ووایي چې د یوکراین د خلکو لملاتړ پرته به اپوزیسیون بریالی نه شي او لا اپوزیسیون پرته به یوکراینیان ونه کړی شي چې د یو آزاد او ډیموکرات واک څښتنان شي د دې سربیره چې په اوکراین کې وضعیت ښه نه دی د دغه هیواد ولسمشر ویکتور یانوکویچ نن چین ته په رسمي سفر روان شو دی به هلته یو لړ اقتصادي تړونونه له چینایي چارواکو او کمپنیو سره د دې سفر پر مهال وکړي
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او دوستانو څلور نیمه بجې دی له جنقا الکوزی د مهمو خبرونو لنډی سورو
د بدخشان د ژورنالیستانو د اتحادیې مشر وای د ملي امنیت ځواکونو نن غرمه مهال د جرم ولسوالۍ د یوې سیمه ییز راډیو مسؤل ونیوه د ژورنالیستانو د اتحادیې مشر عبدالبصیر حق جو وای چې د راډیو صدای کوکچه د مشر عبدالمالک خراسانی د نیولو دلیل تر اوسه نه دی معلوم د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ د مرستیال په موټر باندې چاودنه شوې په چاودنه کې امنیت قومندانۍ مرستیال وژل شوی او درې تنه ساتونکي ټپیان دي د پاکستاني طالبانو نوې مشر مولا فضل الله د افغانستان له ختیځ څخه پاکستان ته ستون شوې د پاکستان استخباراتي چارواکو چې نمونه نه دی پټاګر شوې او د غراس د پاکستاني طالبانو وایان نن تایید کړ چې مولا فضل الله څور ورځې وړاندې د افغانستان پولیسو نګدی یوې قبایلی سیمه ته رسیدلې د پاکستان ژورنالیستانو د دې هیواد د یوې مهمې خبری رسنې پر دفتر باندې د حمله په خبرګون کې سراسري مظاهره پیل کړې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د خلیج د هیوادونو سفر وغځاوه د اوکراین پارلمان د حکومت د سلب اعتماد لپاره رای ورکونه رد کړه د غوښتنه د اپوزیسیون لخوا مطرح شوې وه او مخالفانو د تایید لپاره 268 رایو ته اړتیا درلوده د حکومت د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن اروپا او منځني ختیځ ته په سفر وځي د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال جمهور رئیس جو بایدن نن په توکیو کې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره خبرې وکړې او د مصر یو مشهور شاعر احمد فواد نجم نن د څلور اتیا کالو په عمر مړ شو
د خبرونه پاتې برخه دوه نیزو پروګرامونو بشري حقونو او ازادي او اوریدونکو ته ځانګړې شوې ده
اساسي او بشري حقوق
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو یو ځل بیا زه محمد بای سمیم هرکلی کوم په دا خبرونه کې د معلولیت لرونکو وګړو د ستونزو په اړه بحث کوو زموږ سره په استودیو کې د بشري حقوقو خپلواک میسون د کابل سیمه ییز دفتر د معلولینو د ملاتړ څنګه مسؤل خاغلی اسعد سپای صاحب را سره ملمه دي سپای صاحب ستړي مشه
ډیر مننه زه هم خپل سلامونه او نیکی هله ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم په خاص ډول ډیرو عزیز او معلولیت لرونکو
مالنا کوم پلومی سر کی کراته وای چې معلول چاته ویلی شو
معلول هغه چاته ویلی شو چې هغه په یو وخت مهاله حسي ذهني او رواني او یا فزیکی محدودیتونه سره د مخامخي یعنی هغه محدودیتونه چې دیونه شي کولای د نورو اشخاصو په سیر پټولنه کې برابر وانډه واخلي یعنی د دې په کړنو کې د نورو په اندازې یو څه محدودیت لري او عین دغه په اندازې نشي کولای چې سهم لري پټولنه کې یعنی من غوایل شو چې معلولیت یو محدودیت ده یعنی هیڅ کله من نشو ویلای چې ځینې خلک په دې فکر دي چې وایي چې معلولین ناتوانه دي یا د ځواک نه لري د قوت نه لري د کار کولو او په ټولنه کې د برخې اخیستلو نو معلولیت تعریف نړیوالو کنوانسیون کې او یا په قوانینو کې دا یو نوع محدودیت پیژندل شوی ده چې د دې په ژوند کې د نورو خلکو سره برابر وانډ نشي اخیستل یعنی د دې په مخ کې یو څه خندونه شته او محدودیت ده مګر په هر حال په ځینو برخو کې حتا تعالی هغه کسان چې معلولیت نه لري هم د دې برخه ډیره فوق العاده ده او د نور نه ښه کار کولای شي. د مثال په ډول په هندستان کې یو تعداد معلولین دي چې هغه نه اوریدونکي دي، د اوریدلو معلولیت لري، مګر دی هغه بهترین او ښه ډیزاینونه په زیوراتو کې دی هغه کوي، ځکه دی هیڅ شی نه اوري، دی حواس ډیر جام دي، صرف فکر کوي په دې باندې چې څنګه یو شی جوړ کړي، څنګه یو ډیزاین راولي. او کله چې دی کار کوي کسلګونه خلک دی تر شاوخوا پورې کار کوي، نو دی څه نه اوري، یعنی په ځینو برخو کې حتی د دی قوت او ځواک له نورو سره زیات دی. خو په عام ډول ویلی شو چې معلولیت لرونکي وګړي هغه څوک دي چې دی په یو اوږدمهاله یو محدودیت باندې د مواجی ورسره او د نورو سره برابر ونډه نشي اخیستلی په ټولنه کې.
بله مننه. آیا د معلول او معیوب کلمې تر منځ څه توپیر شته که دواړه په یوې معنا دي؟
کله چې دغه کلمات که څه هم یو غټ مشکل موجود ده په ټولنه کې، یو خلک هم ځینې دې ته نه متوجه کیږي چې دا د عیب کلمه یو ښه کلمه نه ده، یعنی څوک د دغه په کلمې په استعمال باندې نه خوشحالیږي. که چاته سړی د معیوب خطاب وکړي یا د عیبدار خطاب وکړي، دغه هغه نه ده، خوشایند ده او د خوښۍ کلمه نه ده، یعنی څوک پرې نه خوشحالیږي. نو دغه د هغه څوک چې په معلولینو ته کار کوي یا په نړیواله توګه د معلولینو په برخه کې کار کوي او دغه موضوع ته روانشناسان متوجه شوي دي، اوس په ټوله نړۍ کې دې ته معلولیت لرونکي وګړي وي، یعنی شدې معلولیت لري، یعنی یو څه باعث شوی دی چې دې نشي کولای د نور سره برابر ونډه واخلي. او په دې مورد حدیث شریف دی چې په هغه کلماتو باندې چې دغه په استعمال باندې یو چا زړه ورنځيږي یا هغه خفه شي، په باندې کلماتو له استعمالولو نه ډډه وکړي. نو کچیر یو چاته بل خصمنګ خپل ټولنه کې ګورو چې یو څوک یو معلولیت لري، نور وګړي حتی د معیوب کلمه خورته استعمالي دی، مطلق د هغه عارضه پونم دی، یادې کچیر په خونه لري د دې ګټ کلمه استعمالي، او کچیر لاسونه لري شوټ یا داس مختلف کلمات دی ته استعمالي وډون دورته وي یا کون ورته وي، دغه کلماتو استعمالول په ټولنه کې د معلولینو روحيات باندې په ذهن باندې منفي اغیز لري. یعنی دغه دوه کلمو ترمنځ تفاوت دا چې د معیوب کلمه یو ښه معنا ده، استعمال هم درست نه ده، او معلول هغه څوک ده چې د یو علت په یو د عامل په اساس باندې د تداغ سره زره پیښه شوی ده. نو د معلول کلمه استعمال په عامه توګه یو مناسبه کلمه ده، استعمال نه د معیوب کلمه.
بله ډیر مننه کوم. قدرمن اوریدونکو خبرونه دوام لري، اوس ولنده وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د لاشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په حنا
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپسا وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس ولې
محکمې له خوا. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
بیا هم خراغلی سپای صاحب کرته وای چې په افغانی ټولنه کې خلک له معلول شخص سره څه ډول چلند کوي؟
د معلولینو په اړوان افغانی ټولنه کې په عام سطح په نړۍ کې مختلف لیدلوري موجود دي. ځینې خلک معلولینو ته د تراهم او شفقت له نظره ګوري، هغه په دې نظر دي چې معلولین هغه قشر دی چې دوی ته باید په دې باندې رحم وشي، په دې باندې شفقت وشي، دوی ته خیرات ورکړ شي، او دوی هغه څوک دي چې ضرورت لري دغه کومکونو ته چې خلک او ټولنه د دې سره کومک کوي. په داسې حال کې چې د دغه کلماتو استعمالول، یا د مثال په ډول یو معلول ویني چې پخنه لري و چې څه خیستر ځوان دی خو افسوس چې پخنه لري، یعنی د دغه کلماتو استعمالول چې په دغه دید چې دی ته ګوري د تراهم یا د شفقت په نظر باندې دغه معلولیت زیږون کی دي، یعنی دی پروانی لحاظ دی ته متوجه کی چې یعنی دی د کار وړتیا نه لري او دی یو اضافي خلک دی په ټولنه کې. یا په بل نظر باندې یو تعداد یو طبي لیدلوری ده چې غي وای چې د معلولیت لرونکي وګړي مریضان دي او د تداوی ته ضرورت لري، دوی باید په یو خاص شفاخانه کې ځانګړي شفاخانه کې د تداوی شي، د تداوی مریض په صفاتو قتل شي او دوی فقط ضرورت دي ته لري چې تداوی شي، معالجه شي او د روغتیا په مورد باندې ته نظر ولري. بل دید یو ټولنیز دید ده چې دغه لیدلوري طرفداران وي چې موږ چې کله یو معلول وینو او دوی نشي کولای د نورو سره برابر سهم واخلي، کړي. دا د ټولنې مشکل ده، دا یوازې معلول مشکل نه ده. اوس د مثال په ډول مونږ د استدیو ته راغلو، زینې په دغه ځای کې، مگر هغه معلول چې په ویلچیر باندې یا په دغه بایسکل باندې ګرځي، د دواړه پښې نشته، ده دی نشي کولی چې دغه استدیو ته راشي او د خپلې خبرې وکړي، ځکه چې دغه د ټولنې مشکل ده. که دې زینې په خوا کې یو اواره زینه یا رامپ وي، نو ده کولی شو چې راشي مستقیما خپلې خبرې وکړي. یعنی یو تعداد مشکلات دي چې هغه د ټولنې مشکلات دي، نه د معلول شخص. همدغسې په اداراتو کې، په تحصیلي موسساتو کې چې وایي معلولین دغه حق لري چې دی مکتب ته راشي، دی تحصیل وکړي، دی که ستونزه لري ادارې ته راشي، مګر په خوا کې دی ته هغه څه چې ټولنې ته لازمه ده، هغه لازمې اسانتیاوې ورته نه دي برابرې شوي، یا دی په د بسونو نه صحیح استفاده نه شي کولی. هغه بسونه وګوري چې د معلولیت لرونکو وګړو دپاره اسانتیاوې ورته په نظر کې نه دي نیول شوي. همدارنګه په پارکونو کې، په هوټلونو کې، تاسې آیا کله به دې ته متوجه شوي یاستئ که نه؟ اوس خو دا هوټلونه هم په دوهمو درېیم منزلونو کې دي، مګر ټولې ځینې دي. که چیرې یو معلول دلته بلل شوی، دی اصلا نشي کولی چې دی په خپلو پښو باندې په دې کې ګډون وکړي. نو دغه لیدلوری وایي چې دغه مشکلات چې خلک وایي چې دی باندې باید شفقت وشي، دی باید د مریض په سترګه ورته ګوري، دا وایي چې نه، دغه لیدلوری وایي چې دغه د ټولنې مشکلات دي، ټولنه باید عیاره شي، او دغه ټولنه ده چې دی معلول کړي دي. که چیرې ټولنه دغه سهولتونه او اسانتیاوې ورته راولي، معلولین بیا دغه محدودیت نه لري. بله وروستی لیدلوری دا دی چې دغه مشکلات چې په ټولنه کې موجود دي، یعنی خلک هغې ته دغه ستونزو ته ګوري، یا معلولین ورسره لاس او ګریوان دي، دغه وروستی دیدګاه چې حقوق محوره یا حقوق بشري لیدلوری دی، دی وایي چې دغه د معلولینو حق ده چې ټولنه ورته دغه اسانتیاوې برابرې کړي. ټولنه مکلفه ده چې د ټولنې په راس کې همیشه حکومتونه دي، دولت ده، دوی باید توجه ولري چې که په یو ځای کې یو ساختمان جوړېږي او یو ودانۍ جوړېږي، دوی ته باید هغه فزیکي اسانتیاوې چې دی باید څنګه د دینه وکولی شي استفاده وکړي. یا حتی تاسې ګورئ په دغه اتاق کې چې موږ ګورو، په دې استدیو کې ناست یو، دا سویچ دی د ګروپ څومره لوړ دی. یعنی که چېرته دلته یو څوک د کوم معلولیت ولري او هغه هېڅکله نشي کولی چې د دې سویچ نه استفاده وکړي، دا بلکې په همدې تور د دروازې د سکرونه یا د تشنابونو نه استفاده کول، دغه ټول د معلولیت لرونکو وګړو حقونه دي چې دې ته باید په درنه سترګه وکتل شي، او دغه د ټولنې مکلفیت ده چې دا باید ورته برابر کړي. یعنی دغه مختلف لیدلوري چې دا که د ترحم امیزه و که د طبي دیدګاه، دغه دیدګاګانې او دغه لیدلوري معلولیت زیږوي، معلولیت زیاتوي. مګر که چیرې ټولنه خپل مکلفیت ادا کړي، بیا معلولین کولی شي چې ټولنې سره د نورو خلکو سره حتی برابره ونډه هم واخلي، ځکه چې هغه محدودیت چې د دوی سره د معلولیت په واسطه رامنځته شوی دی، په مختلفو معلولیتونو کې دوی کولی شي چې د دوی ونډه زیاته شي او دوی د ټولنې بار ونه اوسي، دوی خپل بار خپل وړلی شي که چیرې ټولنه دوی ته آماده شي او عیاره شي.
ډېره مننه کوم سپای صاحب چې زموږ بلنه مو منله او په خپرونه کې مو راسره ګډون وکړ.
له تاسو څخه هم ډېره مننه.
قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې تر پایه مو راسره ملتیا وکړه. دا خپرونه تاسو هر اونۍ د دوشنبه په ورځ له غرمې مخکې او د سه شنبه په ورځ له غرمې وروسته په منځنۍ صفه 1290 او اف ام 3.15 اوریدل شي. تر بلې خپرونې مو علامه شي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې ستاسو غن ټلیفوني پیغامونه راغونډ سوي دي. یو شمیر اوریدونکو وای د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه او د کارت ویشلو بهیر ستونزې درلودې چې دوی ونه کړی سول کارډونه واخلي. ځینې نور به وایي چې له وسلولو کسانو څخه په تنګ دي. نور ویلي چې اداري فساد ورته ستونزې پیدا کړې دي. په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو نورو مسایلو ته هم اشاره کړې ده. د ازادي او اوریدونکو پروگرام پیلوو چې زیات وخت ستاسو ټلیفوني پیغامونه ته ځنګړی سوی دی. په پیل کې یو اوریدونکي د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې د پروسې په وړاندې پر پرتو ستونزو خبرې کوي.
بل فضرای کارتونه چا نه دي راکړي، دا شکایت مې نوړو مقام ته ورسولې. اشرف غنی احمدی ته خو بالکل مونږ د اطراف خلک وای نه ورکو، په دې خاطر چې د دوستم معاون اول کړه، دوستم د ګیلانجه مو وخت کې تبوتله اول خلکو ته مونږ رای ورکو چې دا غدیس کړه د انقلاب او دلته مونږ سره وخت تیر کړی تار سوګی.
زم احمد وکیل د خوست شیخ زاید پوهنتون د اقتصاد پوهنتون دریم کال محصل یم. څنګه چې زه تاسو ته یو یادونه کوم چې ما یو پروسه کال یو امریکایي اثربات څخه وپوښتل چې ما ستا تنخواه څونه پرته ویل ول درې څلور نیم زره ډالر نو څلور نیم زره ډالر دي چیرې څومره دغه او دلته چې کوم دغه راځي هر یو تخوکوي چې دلته راشي افغانستان ته نو دوی د افغانستان د اثربات تنخواه خپله درې سوه تقریبا دوه نیم سوه ډالر راځي.
دا پیشنهاد کړی چې لویه جرګه حسابي د انتخابي نه ده غواړي چې خپل ماشینونه لوړ کړي. ماشینونه د میاشت کې لس زره ډالره معاش له دولت نه اخلي او په میاشت کې لو لک ډالر له وزیرانو نه اخلي. دوی غواړي چې د خارجیانو نه دوه لکه ډالره واخلي. دوی کوم نور هدف نه لري.
نمبرار د ولایت څخه تاسو سره اړیکه نیولې ده یا خو زمونږ قرضې سم نه دا غوښتنه یا زمونږ قرضې سم په سیاست نه پوهېږي او یا هم د افغانستان او پاکستان څخه کوي ا د چې تاسو پاکستان چې بار بار مونږ ته خودکش را لېږي د مکی کې په پلان کې کوم څه دی سیاست باندې نه پوهېږي د قرضې سم نه دا وایي چې خپل پلان سره تبديل کړي.
د خارجیان په افغانستان خاوره کې ملامت دي د بلوڅ په امریکا ټول ملامت دي د خپل رئیس جمهور اردوال مالوی بیا درې ساره کې غلجه ولسوالی غلسه غلجه ولسوالی نام نه کړی دا پای په نام نه جاي کې تجارانو نه پیسې خورلې دي نام نه جاي کې درولې دي د ټول کابینه سری یو جاي کې د پیه بل جاي کې دي.
ما ته لاس کاله وشتاب نه ته یو بیا کړی دی نو جنا نه چې دا یو رانی سره د کار لپاره راغلی و نو دا سره بیا د نور چا څه جوړ کړم و چې دا په کومه ماته لاس کاله وشتاب نه چې دا کړی دی ما ته د نن څه فارا تر دې نه څوک لري چې ما ته راځي نو څه پوښتنه کوي.
زه عبدالمجید زخمی د جوزجان ولایت څخه تاسو په اړه کې کیم دا یو څلور نیمه مارې چې په جوزجان ولایت کې خلک مزاحمت ورته کوي هدا خپل دغه باد په یو افغاني مثلا دغه باد په یو افغاني دغه فعال کی دا د جوزجان ولایت خلک چې دی دا یو څلور نیمه تر ډیر مزاحمت کوي دا بس دغه می سلام وسلام څو کوکر
کوي ولور باندې کوي مهرباني وکړي ولور باندې کوي چې ځوانان د څو خاوندان چې تاسو څو د پکو ورکوي په کورو کې مخ شنه ولي د خرڅوي پر دغه باس وکي. زه به من ولایت خبره کوم د جبار استاد هلمند ولایت کې زموږ سره راځي 250 روپۍ د موټر چلولو یو خو تاسو ته ده یو د باندې کی پرچا ده چې کوم پرچا کوم سجن ګوري زموږ ته 250 روپۍ غواړي چې نه ده چې د زموږ پیغام ته مسلمان پرې ورسېږي. وسلام
زه دا اوت غزنی له شا خبرې کوم موږ د پکتیکا دی ولایت په لار باندې راځو پاکستان نه چیراوړ پکتیکا ولایت په لار باندې راځو ورته ډیر مشکل ده ډیر تکلیف ده یا اسکر له خوا موږ ډیر زورول کیږو موږ غزنی پکتیکا علي ته ورسېږي.
زه یو څنګه په نامه د شیر امیر چې موټروان یم پر لارې باندې غلو دومره د امنیت جوړه کړې ده هغه حدود چې مربوط د چارواکو او د امنیتي ځواکونو کېږي او بل طالبان په هغه منطقه کې چې دي غله راځي د طالبانو په منبوتو کې چې بالخصوص پور پاجونه پر سرو تړلي خلک طالبان بولي خو هغه موټروانان نیسي وهي یې تقوي او دا یې موټر شته دي خو طالبانو ځینې زما دغه هیله او دا خواهش دی چې دوی په خپل منځ کې کوم طالبان چې دي د دولت په شان دوی هم یو کارتونه ورکړي.
ذاتی ولایت نه ول سوالی نه خبره کوم د پروان والی کا ذاتی ول سوالی کی هر نفر درې ز دو ز ماشین لري او خلک چې خ تعلیمونه کړی په تاسو نه پاره شوی دي او یې کار دی والی صاحب ز دا درخواست لرم چې د خلکو د پښتنه کی چې ول درې درې ز ماشین لري
زه یو څنګه په خپل خوشاله نه څه په کابل ته دی استادانو حقوق هغه ټول تر خلانو دی موږ غواړو چې دلته یو مظاهره ولرو بلکې سلحانی زموږ مظاهره په دې معنا چې تاسو خپل مکاتب کې کې نو تاسو چې موږ حقوق دغه شروع کې موږ دې تر یاده کې تاسو له غاډې نه مننه هیله کوم چې دغه आवाज تر چارواکو پورې ورسوي.
ملا سید خزانه لنینګراد د ولایت څخه منګه د افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه دا په کلکه باندې غواړو چې د امریکایي سرتیرو شتون په افغانستان کې البته په سلو کې 90% په خطر کې دی او 10% د افغانستان د افغانانو په امنیت په ګټه کې دی. هغه داسې باید چې د امریکایانو کومنده د افغان دولت په لاس کې شي.
میر دین ارخیل د نیرار ولایت تاسو سره په تماس کې مې یو پیغام لرم چې هغه پیغام په دې ډول دی. څو ورځې مخکې د یو ملي اردو عسکر لور په حق رسېدلی و د مازیګر نه تر سبا مازیګره پورې هغه مړی هغه ته وټاله او د ده وظیفه په هلمند کې و، ولیکن دی په دوه ورځو کې راونه رسېد. اخل د لور د جنازې سر ته راونه رسېد. چې کله بېرته راغی جنازې ته نوموړی تېله تېرو دی. هغې ورځې دا په دې خوا دی بېرته وظیفې ته لانړه او یو زرج موټرسکل اخیستی او چلوي په دې هغه کې. نو د هیله ما د ازادي راډیو نه خدا ده چې دغه چارواکي مېلمانه کې او په دغه باره کې دغه ملي اردو عسکرو ته یو زمینه مساعده کړي چې هغوی ته نوموړی پیدا کېږي او چېرته رسېږي باید فوراً هغوی سره ترانسپورټي امکانات یا هغه ورته کومک وکړي چې هغه خپل جنازې خپل ملي ته راورسېږي.
زه ګل محمد غوربان تاسو ته په تماس کې ما غوربان کې د اربکیان په طالبانو لار باندې پلاس طالبانو مې سره بانک یې د تلو تین شپې کې یو ملټای مې دزیږي او جنگ شروع دی.
خبر کوم لوګر ولایت څخه د لوګر ولایت برې کې برا کوله سوالې کې اربکیان دې خلک کې د پښتو او د فارسی په نوم باندې بس پښتانه وي نه هغه وي او د خلکو په ګړې او ګیره ته حق کنځاکي
دبره کې با دبره کې راځان په بازار کې اربکان دي. اربکان خلک دې پازابې مال دولت هغه شته چې دغه مخونی شي.
ورور نن تا کاونو سوالې د افغانستان د دولت څخه ده یا مربوط د صحت یا نه ده کنه ده او کچیر ته وشي چې صحت یا نه وري په دې باره کې معلومات نه کوي. په تاسو سوالې کې یو چې دا نرسانه یو چې دا پاکستانی ډاکټران سر به خود د وزن خاصي او سر به خود قانون کوي. هاته د ډاکټرې کوم سرتنامه څه خلل لري هر څه سات په خود د دواخانه خلاص کړی دا چې کیفیت د دوا خاصي یا دولت دې څخه پوښتنه ولې نه کوي.
زه د جلال آباد نه خبرې کوم. زما نوم حمید الله دی. غواړم افغانستان چارواکو ته ووایم چې د افغانستان کې پښتو او فارسی دواړه رسمي ژبې دي. باید د دواړو مراعات او احترام وشي. په داسې حال کې چې زموږ ځینې چارواکي خصوصا لوړ رتبه چارواکي او د جمهور رئیس وایندان او د ځینو وزارتونو وایندان دوی یوازې په یوه ژبه غږیږي. ځینې چارواکي چې دواړو ژبو ته احترام لري په پښتو او فارسی دواړو خبرې کوي په مختلفو وختونو کې په کانفرنسونو کې په مرکو کې. مګر ځینې چارواکي شته چې هغوی حتی په پښتو نه پوهېږي. نو زه هیله کوم چې دغه ډول خلک چې په دواړو ژبو پوه نه شي باید په داسې پوستونو کې مقرر نه شي.
محمد زبیر د جابات ولایت څخه د ازادي راډیو لارې دا پیغام کوم. د شمس خپل وادي یعنی د شمس سود د اسلام او د یو کپکیان چې د پوره اقتصاد لري خپلیات یې په صحیح مشور مستقیم دول لري موجوده حکومتنا ناوله ګټه کړې ده. یعنی د اسټو او د پولیس کې په استفاده د طالب په دامن خلک یو ځل بندي شکل یا د کار خاصه په یو خانه ابل بانا ورکل د خلکو په کورونو کې ته شکل د حضرتي مسلمان مې په تنظیم کې د ډاکټر عبدالله د نور د تکیانو په دغه کلمه سره نشي په ډول
پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ نه په تماس کې. دلته عملیات شروع شوي. اردو نظم عامه ډېر راغلي دي. خلک تنګوي په دې باندې راغلي چې موږ لاره خلاصه و لاره خو خلاصه ده. خلک خپل کارونه کوي باغونو کې فیرونه کوي. باغونو کې خلک خپل کارونه کوي هغه کارونه ته نه پرېږدي. دوی خو د لارې خلاصو دپاره راغلي نو خپل کار پسې دې بېرته لاړ شي او خلک دې پرېږدي چې خپل کارونه وکړي.
عبدالرحمن د کندهار ولایت مرپ ولسوالۍ زما مشکل دا دی چې موږ په د کرز په حکومت په دا دیارلس کاله کې موږ ته نه یو سړک پوه شو نه یو خادد مر ولسوالۍ ته راغله نه مکتب ته نه هسپتال ته نه یو ښه ډاکټر لرو نه یو ښه پل لرو. موږ ته د کرز د حکومت دا خواهش کوو چې موږ ته دا خدمت وکړي.
الو سلام علیکم رادیو آزادی زموږ دا شکایت دی د رادیو آزادی را خواخه باید خپل سی بختیار یم د فراده ولایت دا ضیاءالدین دی پر لاری د فراه د فرارود د دښته کې ودی اوځي دلته چې هر سړی چې پر دا لارې تیری پیسې ځینې رانیسي هر ورځ څونه وړو پر دغه لارې باندې زموږ څخه پیسې رانیسي ورته وایي چې موږ یې د فراه ولایت ته وړو دی راته وایي چې خدای دې وکړي تر دغه ځایه تېر هلته ودرې زه پیسې غواړم لس زره روپۍ غواړي دولس زره روپۍ غواړي
د سمیع الله خلیلی تندر د پکتیا څمکنۍ ولسوالۍ څخه خبرې کوم غوښتنې دا ده چې د پاغي د لوړپوړو مقاماتو څخه چې د پکتیا ولایت د څمکنۍ په ولسوالۍ کې د روشن مخابراتي دستګاه نشته خلک له ډېرو سختو مشکلو سره مخامخ شوي دي زما غوښتنه ډېر ستاسو د مخابراتو وزارت څخه ده چې ولې په څمکنۍ ولسوالۍ کې د روشن مخابراتي دستګاه انتن نه لګېږي الا څه دی ډېر په موږ سات کال جوړ پورو مقامات ولرې همدارنګه تاسو ته مخابرات وسرت چمکنه کې دي رشاد مخابر دي داس ګان نه لګوي لته دي تاسو په ډېره معلومات غواړه مارشي ولې نه لګي شي
د خان احمد انتظار ما د هلمند ولایت ته باندې کې دي چې سوال د بلدا تعلق ته دا نه کې څنګه نه کې خپل نو زما د افغانستان د دولت څخه د هیلې په توګه د کډوالو سره د ټلیفون انتن د دې څنګه د کډوالو سره د کډوالو سره د کارونو کې د غوړو شمو سره د ټلیفون انتن د شپې ورځې په حال کې او موږ د دې د راغون کارونو په کې د کډوالو د راغون کارې په وخت کې کوي
ولې افغانستان غزنی کې ولایت لګلان ولسوالۍ څخه ورور تاغه د ګلان په ولسوالۍ کې دغه د آزاد فکلي شهر بچیان دی له دغه ور بچیان څخه ورور موږ ډیر آزاد یو دلته ورور طالبان راشي یو دوه ټکه پر وږي نور دین دی هغه دی را وږي د موږ په کورو کې تلاشي کړي ورور دې عزت کوي مو وایي ورور کښنی کښنی الکان بیا یې په لیاز د خدای وایي ته طالب تر افور ورکاو پر دغه نامه بیا یې پوسټ یې ته دوی شوي هلته نیمې سلې بیا یې را پرې دي موبایلان وړي پیسې وړي وایي مو زوروي مو په لیاز پای په کورو کې پټټدان راوي وسو خدي و وستلې په زور باندې پیسې غواړي کشمیر یې ورور په زور باندې دا درپسی دی په لګي ټولې ټول پر سړک باندې ماشین ولاړې له هر موټر پر سر 500 روپۍ غواړي زاد نیمګو بل رات په جران مسوالې حاجی محمدیات خبره کوم د جران د ولسوالې د پولیسو څخه خلک ډېر پتنګ دي کوو تور هم د اخلاص کې چورو چې پاول کې مو د مرکزی حکومت او د نیمروز ولایتي مسولینو څخه دا خواهش چې دا ډېر ولسی خلکو څخه ماته شکایت او زیاده وي او ورته ویلي چې نور اواز سره ځای ورسېږي زه د کیسا ولایت تاګاو د ولسوالۍ تای سره په مخاطب کې یم زه د تاګاو د حالات باندې تای سره یو خپل پیغام پرېږدم هله کومه چې دا د ترزی وخت ته ورسېږي انا تمه نه هم اورځه چې په تاګاول سوالي کې چا روان دي هر قام باندې چاپاتې د شپې یو باندې عبدالله بجې په ټول قام باندې چاپاتې په نیمه شپه نه دروازه وایي نه غږ کوي چې یو دروازه په شل زره ډېر زره په یو غریب سړي اغشتي هغې ته مینه نږدي هغه هله ځي په خدای راسي زه تاسو ته قسم خورم چې په دې اته ورځې کې یو دانه طالب نه نولی دی نه هېڅ غیر مجرمین خال نشي ملکی خال نشي وری ټول صالح انت نه دا کړې به انت نه دا کړې نه نور څوک आवाज اوري نه هي نه هي ته طالب یې ته نه یې ته څنګه چلې څنګه چلې دغه
ځوانه کې ځان نه چلې نه خاص سره باندې پکې نو د تدیر لږه دغه څه خفازه دی دا څنګه کېال مسل متاس کې یو
خبر زما غوښتنې د لوړپوړو مقامات څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د څمکنیو او د چنیخیل ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې سړک خام ده خلک له ډېرو مشکلو سره مخامخ شوي دي که چېرې دا سړک پوخ نه شي د خلکو مشکل به نور هم زیات شي د لوړپوړو مقامات څخه مې غوښتنه دا ده چې تاسو دغه سړک خو یو ځل له خپله د سترګو په لیدلې حال باندې تاسو وګورئ چې ایا دا سړک په رښتیا سره خام ده او که همداسې خلک دروغ وایي ازادي راډیو له لارې پیغامونه ثبتوي
زما خوند د ټولو مقاماتو څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د څمکنۍ او په مرکزي کومه شفاخانه کې ده چې د وکیل فضل الرحمن څمکني په پنډه یا بسیز باندې هم یدېږي. په دې کښې خو ډاکتران یې خپله دندو ته نه ویرېږي او کله چې مریض شفاخانې ته را شي دوی خپله دندو کېکلي یا حاضر شي ماش په ډالرو باندې ورکول کېږي. آیا دا د هېواد سره خیانت دی او که نه؟
زما دا پیغام دی د کونړ والي شجاع الملک صاحب ته چې په کونړ کښې دغه پروژې د هغه کښې لکه دا مناوګي بند شو د سرتاغ بند شو لکه دا بل والي چې راغی بېرته لاړ صاحب پنځه کسانو څلور غم غم وو صاحب ته پیسې چې د کونړ د پیرټي وي او د دغه وي هغه ځان سره وې وړي تا خو ډېره ښه اقدام او ښه دغه دی کړله چې مطلب کونړ ته به زه خدمت وکړم. نو بس داسې خدمت وکړي مشر به هم سه ولاړي کشر به هم سه ولاړي غونډ به سه ولاړي کونړ په سطحه باندې.
دا وه د اورېدونکو ټلیفوني پیغامونه چې له ازادي راډیو مو واورېدل. دغه ټولو ټلیفوني پیغامونو د اورېدونکو خپل نظرونه څرګندول. ستاسو نور ټلیفوني پیغامونه هم راغلي چې په راتلونکي پروګرام کې خپرو. تر هغو د خدای پامان.
ازادي راډیو ته لیکونه راولېږئ. په کابل کې پوسټ باکس شمیره ده 44 یاویا. ازادي راډیو.